دوستانو زه اجمالن مود ازادي ریو په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس توي محمد اشرف غني بنن شپنا وخت د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ د ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبري وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت کتام په یواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورت نه تایید او نه هم رد کړی، خو وایي چې د غډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او امریکا د افغانستان هوایي ځواک پر بلک هاوک هلیکوپټر سنبالی. ستړي مشي د ازادي رادیو یو بل خبري خبرونه پایل شو چې په کیبا په یادو مسلو سربیره په غنو نورو مسلو هم ریپورتونه او تازه حال ولرو، خو تر دې هر څه مخکې په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ته ل سفی الله ستانکزی اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریځ ټینګار وکړي. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې لیدنه کې به ولسمشر غنی له تروریزم سره د عملی او اغیزمنې مبارزې لپاره خپلې مشخصې غوښتنې د پاکستان له صدر اعظم سره شریکې کړي.
دغه کلنی ناستې په اشه کې به ولسمشر د هیوادونو له ډیرو مشرانو سره شپږ کې به د پاکستان صدر اعظم هم وي، له هغوی سره ملاقاتونه وکړي. د تروریزم پر ګواښونو، د تروریزم سره پر مبارزه، همدارنګه د پاکستان څخه زموږ دغه مشخصې غوښتنې شي، د تروریزم په وړاندې باندې عملي او په جدي اقدامات او د تروریزم سره اغیزمنه او غوڅه مبارزه.
تکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي اسمبله کې وینا وکړه چې د ولسمشرۍ معنی د معلوماتو لمخې به تر ډیره د ولسمشر وینا په تروریزم او د افغانستان په سوله او ثبات ورټولوي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د دغو افغان خبریالانو یو استازي غلام عباس غزنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ دلته دقیقا شپږ کسان یو، دی چې زمونږ په پروندو کې رسیدګي تر اوسه نه ده شوی. زه کوم خاص دلیل نه ګورم او مونږ هم په دې پوښتنه مخ یو چې ولې زمونږ په دوسیو کې رسیدګي نه کېږي. خو مونږ دلته راغلی یو، مونږ تحسن شروع کړی یو، دا تحسن نامحدود دی او دا زمونږ تحسن دوام لري تر هغه وخت چې مونږ قانع شو.
غزنوی دا هم ویل چې افغان خبریالانو سره ښه چلند نه کیږي او حتی د دوی خبرې هم څوک نه اوري. د ګڼو هغو کسانو تر منځ چې اروپا ته کډوال شوي دي، ګڼ شمېر افغان خبریالان او لوستي ځوانان هم شامل وو چې اوس یا خپلو مقصد ځایونو ته رسیدلي او یا رسیدو ته، یعنی د برخلیک ټاکل کېدو ته په تمه دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د افغان سولې او ثبات او دواړو هیوادونو د همکارۍ په زیاتېدو خبرې کړي. دوی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې په نیویارک کې لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تحمینه جنجوا له پوځي لارې د افغانستان د جګړې هواری ناممکن وباله او ټینګار یې وکړ چې د افغانانو په مشرۍ باید د سولې خبرې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي هم ټینګار کړی چې هیواد یې له پاکستان سره د اړیکو د پیاوړتیا غوښتونکی دی، څو په ټولو برخو کې د دواړو هیوادونو همکاري زیاتې شي. ورزو د نړۍ خبرونو ته بیا هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریځ ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام د نوم د اخیستلو په شرط ویلي، ښاغلی ټرمپ به د شمالي کوریا د ګواښ او د هغه خطر په اړه چې د امریکا امنیت او په عمومي ډول د اسمبلې د ټولو ګډون ګډونوالو او هیوادونو امنیت ته متوجه دی په سختو ټکو خبرې وکړي. دغه مقام همداراز ویلي ولسمشر ټرمپ د ایران د حکومت د پالیسیو او ورسره د دغه هیواد د خلکو ترمنځ د شته لانجو په اړه هم وغږیږي. د سپینې ماڼۍ دغه مقام همداراز ویلي ټولو ملتونو ته یو ګډ ګواښ متوجه دی او که ټولې پر ضد ولاړ نه شي دا ګواښ به لا پسې ویرونکی شي. شمالي کوریا تېره جمعه وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرې تازه بندیز ولګاوه یو منځمټی واټن ویشتونکی میزایل وتوغاوه چې د جاپان له هوکایډو ټاپو تیر شو. د کارابین د یوې ټاپو ډومینیکا صدراعظم وایي ماریا توپان په دغه هیواد کې سختې ورانۍ کړي. صدراعظم روزولټ سکیرټ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د خپل کور په شمول د ګڼو کورونو چتونه ناست دی. هغه ویلی ویرشته چې دغه توپان له عمله چې سخت ورښت هم ورسره مل دی ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوړي. ماریا توپان 15 درجه بلل شوی او پرون ناوخته دومینیکا ټاپو ته ورسید. وروستی خبر دا چې د عراق په شمالي ښار کرکوک کې ګڼ پولیس د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره موظف شوي دي. تمه ده پر کرکوک ښار کې د سپتمبر په 15 د کوردانو د خپلواکۍ لپاره ریفرندم وشي. پولیس په داسې حال کې کرکوک ته رسیدلی چې ویل کېږي تېره شپه هلته یو کورد وژل شوی دی. په لانجو کې دوه نور ترکمن ګارد هم ټپیان شوي دي. د پولیس د دې لپاره دغه شمالي ښار ته ورغلي څو د فرقه ایش خړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د کوردانو د ټولپوښتنې په وړاندې په بغداد کې چارواکي مخالف دي خو دوی ټینګار کوي چې خپلواکي غواړي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. البته دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی به نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ په ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډ مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مرسیال ویان د واخن مینپال خبریالان ته وویل
افغانستان جمهور رئیس نیویارک ته رسېدلی دی. نن شپه به ناوخته د ملګرو ملتونو په 22مه کلنۍ ناسته کې په لومړۍ ورځ باندې وینا لري. د ولسمشر وینا به د تروریزم پر ګواښونو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو پر ونډه باندې وشي.
په دې اړه په ریپورټ سربیره مولا د یم خبرو چې د افغانستان د دفاع وزارت کسان په یواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی ریپورټ نه تایید او نه هم رد کړی خو وایي چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. امریکا د افغانستان هوایي ځواک پر بلک هاوک هیلیکوپټرو سنبالی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له دې به مو خبر کو چې تېره شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال او 3 ملکي وګړي وژل شوي. دا برما مشري آنګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره د روهینګیا مسلمانانو په اړه وینا کړې ده. دا موضوع هم راخلو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی به نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ په ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډ مبارزې په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرسیال ویان د واخان مینپال نن د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل افغان ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له رهبرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. همدا اوس رحمت الله افغان د کابل په استودیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل داورو.
ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر به نن ناوخته د ملګرو ملتونو په 22مه کلنۍ عمومي غونډه کې تر ډیره د تروریزم د ګواښونو او له دې پدیدې سره په ګډه مبارزه کې د بیلابیلو هیوادونو د ونډې اخیستنې په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې افغان ولسمشر به د دغې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو مشرانو سره په ځانګړې توګه د پاکستان له موقت صدراعظم سره د تروریزم د ګواښ په اړه خبرې وکړي.
افغانستان جمهور رئیس نیویارک ته رسیدلی. نن شپه بنا وخته د ملګرو ملتونو په دعاویم کلنۍ ناسته کې په لومړۍ ورځ باندې وینا لري. د ولسمشر وینا به د تروریزم پر ګواښونو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو پر ونډه باندې وشي.
ښاغلی مینهپال زیاتوي افغان ولسمشر به د تروریزم د ګواښونو تر څنګ د ملي وحدت حکومت په درې کلنو لاسته راوړنو او راتلونکو پروګرامونو هم خبرې وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان همداشان وایي محمد اشرف غنی به د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري او دواړه مشران به د اړیکو پر پراختیا او د تروریزم سره پر ګډې مبارزې څرنګوالي باندې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرس وزیر به د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو مهمو غونډو کې هم ګډون او خبرې وکړي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در سخنرانی که خواهند داشت بیشتر درباره اهمیت همکاری های اقتصادی کشورهای منطقه در چارچوب سازمان ایکو، اولویت های دولت افغانستان برای همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و بیشتر شدن تعامل دو جانبه و چند جانبه اقتصادی در سطح منطقه صحبت خواهند کرد.
تکل سوی ده ملګرو ملتونو عمومی کلنۍ غونډه نن ورځ یعنی د افغانستان په وخت ناوخته د شپې پیل سی. بلې انسب
ډیر زیاته مننه رحمت الله افغان. قدرمن دوستانو رحمت الله افغان چې له کابل یې رپورټ راکوه له رحمت الله افغان سره پاتې کیږي. خو تر یوې لنډې خبرتیا ورسته
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت که هم په هیواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ نه تایید او نه هم رد کړی، خو وایي چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې داعش تیر میلادي کال د افغانستان په یو ولایت ننګرهار کې فعالیت درلود، خو روان میلادي کال فعالیتونه او تحرکات نورو ولایتونو ته هم پراخ شوي دي. رحمتالله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه مني، خو له ننګرهار، فاریاب، سرپول او جورجان ولایتونو پرته نورو ولایتونو ته د دغه ډلې د پراخېدو خبره ردوي. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش ډله په افغانستان کې ځپل سوي او په فعالیتونو او حرکاتو کې د پام وړ کموالی راغلی.
تحرکات داعش مونږ تاییدو، مګر د دوی په حرکاتو کې زیاتواله نه دی راغلی، کم شوی دی، ځکه دوی په افغانستان کې ډیر ځپل شوي دي. په خوای په هلمند کې تحرکات و نشته، په فراه کې و نشته، په روزګان کې، زابل کې، په ننګرهار کې وټکول شو، په کونړ کې وټکول شو. اوس تحرکات یوازې په کونړ کې جلب و جذب ویل کېږي چې کوي، په ننګرهار کې لږ تحرکات شته، په جوزجان کې شته او په فاریاب سرپل کې. نور د افغانستان په نورو نقطو کې تحرکات نه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د شتیر میلادي کال یوازې په ننګرهار ولایت کې فعالیت درلود، خو روان کال یې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان وو ولایتونو ته پراخ سوي دي. خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې دغه ډله اوس مهال د افغانستان په کومو ولایتونو کې فعالیت لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې همداشان راغلی دي چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې دوه چنده زیاتې سوي دي. دفاع وزارت که څه هم دغه راپور نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو وایي چې په افغانستان کې به د داعش ډلې د پراخېدو مخه ونیسي. امریکا پر داعش د حملو په لړ کې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دې ډلې په مرکزونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دغې ډلې شاوخوا سل تنه پکې ووژل سول. د روان لمریز کال له پیل راهیسې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې د ننګرهار، کونړ او یو شمیر شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې یولسوه یو اویا وسلوال وژل سوي، څلور اویا تنه یې ټپیان او دولس نور ژوندي نیول سوي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور تاییدوي. د پوځي چارو په باری اریز ازادي راډیو ته ول دغه ډله ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده.
د دې څخه هیڅ انکار نشي کېدلی چې د داعش دا کوم بهیر چې روان دی دا محدود پر ننګرهار ولایت باندې نه دی بلکې نور ولایتو ته سرایت کړی. حتی لکه څنګه وازه چې ارزیابي کیږي ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې.
ښاغلی ارزیاتوي، افغان او بهرني ځواکونه دي په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه کره استخباراتي معلومات راټول او له دقیقې ارزیابۍ وروسته دي د دغې ډلې پر وړاندې لازم اقدامات وکړي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک پر بلک هاوک هلیکوپټر سنبالي. همدارنګ موږ دې هم خبرو چې تیر شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځنګلو ځواکونو په عملیاتو کې 44 وسلوال او درې ملکي وګړي وژل شوي. دا به مو اوري مخکې په خبرونه کې چې د برما مشر یانګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره د روهنګي مسلمانانو په اړه وینا کړې ده چې صحیح ویلې دي. دا به په ریپورت کې درته روښانه کړو. دا مخکخو خصو پروګرام او امدارنګا د ګولیا چارم لیا دم پاسه وسم د خبرونه د ریپورت راخلو. د امریکا دولت د افغان هوایي ځواک لپاره بلک هاوک هلیکوپټر آماده کوي او وایي چې افغان هوایي ځواک به په دې هلیکوپټر سنبال کړي. د افغانستان د دفاع وزارت دا د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بولي. نوربل نوریاس نوري نوورو.
د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا د مرستو په ترڅ کې د بلک هاوک هلیکوپټر لومړی جوپر رسیدلی او راتلونکي اونۍ به د افغانستان پوځ ته تسلیم شي. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته که څه هم د دغو هلیکوپټرو شمیر ونه خود خو ویل چې له دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا نور هم زیاته شي.
د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایي پوځ ته په دې ورځو کې بلک هاوک هلیکوپټر ورکوي. دا شپیرم ډیر زیات دی. تو کالو کې ودا ټول افغانستان وسوال پوسټ ته تسلیم شي. دا وی لومړی جوپا کندهار تر رسیدلې ده چې راتلونکي اونۍ کې به افغان لوري ته تسلیم.
په پام کې ده چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1950 بلک هاوک هلیکوپټرونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مرسته امریکا د افغانستان د 4 کلن امنیتي پلان په ترڅ کې چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړي کول اساسي جز دی له دې هیواد سره کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې څرنګوالی او د دې هیواد اراضي ته په پام سره آیا بلک هاوک هلیکوپټر مناسب دي؟ دا پوښتنه مې د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
دا د کوپټر تقریبا معده د روسي سره معادل دي. اگر چې دا قوي هلیکوپټر نه وي متوسطي، خو بیا هم د چریکي جګړې لپاره هلیکوپټرونه ډېر مؤثر دي. ولې شرط دا ده چې د دې هلیکوپټرو یعنی اندازه او تعداد دومره شي چې هر کله اردو کولی شي د بیلو زیارباتو نه لیدې د فعالیتونو استفاده وکړي.
ویل کېږي چې د ټولو 1950 بلک هاوک هلیکوپټرو چې امریکا یا افغانستان ته ورکوي 350 به په 1.5 کال کې افغان لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي چې د هلیکوپټر لپاره مخکې تر مخکې پیلوټان روزل شوي او ځینې لا هم تر روزنې لاندې دي.
کله چې موږ هلیکوپټر یا الوتکې یا ترانسپورتي الوتکې زموږ خواته تسلیمېږي، پرسنل مخکې تر مخکې روزل کېږي، پیلوټ، تخنیکر، کشاف د ټول مخکې تر مخکې روزل کېږي. دا اوس موږ په امریکا متحده ایالاتو کې په فراج کې چک کې متحده عمارات کې موږ
ورسله دی چې د امریکا کانګرس د افغان هوایي ځواک لپاره د روسي هلیکوپټرو د پیرلو مخه ونیوله. امریکا پریکړه وکړه چې افغان هوایي ځواک په امریکایي الوتکو سنبال کړي. پر بلک هاوک هلیکوپټرو د افغانستان هوایي ځواک سنبالول به په ټوله کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې د افغان ځواکونو پر روحي څه ډول اغیز ولري. جنرال امرخیل وایي هره پرمختللې وسله په تیره هغه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ورته ډېر اړتیا ده د سرتیرو مورال لوړوي او زیاته کړه.
خپله تخنیک معرفي او مورال ده. که چېرته تاسو هغه ته ولاو دا خو هلیکوپټر دی څنګه ورکوئ هم دوی د ځانه د دفاع په خاطر به یو غږ کومک کړي او د ځان د دفاع په خاطر باندې به یو تکیه وګڼي.
امریکا تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته د سوپر توکانو جنګي الوتکو په ګډون یو شمېر بېلابېلې الوتکې ورکړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه کم درې اونۍ مخکې ننګرهار ته په سفر کې وویل چې په راتلونکو 4 کلونو کې به $6 میلیارد د افغانستان پر هوایي ځواک ولګېږي.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړي په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان چې د امریکا چارواکی وای افغان هوایی ځواک به په بلک هاوک هلیکوپټرو سنبال کړي او د دې هلیکوپټر لومړی جو پاور کوي. په افغانستان کې روان جګړې ته په پام سره چې په دې وروستیو کې له افغان ځواکونو ډېره استفاده کوي، دغه هلیکوپټر به د جګړې په ډګر کې څومره موثر وي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د امنیتي چارو له کارپوه اتیکولا مرخیل څخه کړي. ښاغلی مرخیل په ځواب کې وایي،
د دې لپاره ضرورت ده چې دغه په درې ګروپو کې چې اصلو پنځوس ویني چې پنځوس پنځوس رالیږلی وای، دا به ډېر زیات مؤثر وو، ځکه چې فعلا په افغانستان کې جګړه روانه ده.
امرخیل صاحب، داسې ویل کېږي چې تر اوسه پورې هغه لازم پیلوټان تر اوسه نه دي روزل شوي او د پیلوټانو د روزنې کار هم روان دی. اوس د امریکا هوایي ځواکونه هم د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، بنا ان که چیرې هغه خلا چې په دې برخه کې رامنځته کېږي ممکن امریکایي ځواکونه ډکه کړي.
په عین زمان کې چې جګړه روان ده، هم تعلیم تربیه کېږي، هم معارضوي فعالیت کېږي. یعنی مطلب یہ بدی کہ تو سدا علی کو فرنا کو پروس بالا رانی کے تعلق کی چالو رو بالا کو متعلم کر دے کہ یہ نہیں جگہ کی جگہ چیز کا ہو جائے کہ لوٹان سے ہم اپ لوٹان کی جگہ کے اشتراک کی ہم تعلیم تربیت کی دوڑ او کم دا سے فرصت چالو کالو کی طور کو چھ بدا تعلیم تربیت او کو بیا افغانستان پر علی کی زیادہ تکلی او فرصت نہ واسلا.
امر خیر صاحب، دغه ہیلیکاپٹر ور کول د افغانستان ہوائی زواکونو تہ په مجموع کې به د افغان زواکونو پر مورال څومره غیز وکړي؟
واضح خبره ده، هر سلاح چې تاسو فکر کوئ ولې خام چاه دي چې تاسو مسلح قوتونو ته اختیار ورکوئ او هغوی د دې نه ښه استفاده کوي او په مورال تاثیر هم کوي. نو که چېرته هلیکوپټر یا هلیکوپټر واضح خبره ده، یو معرفوي ښه تخنیک ده، هغه نه تر طبن په تاثیر هم زیات طبن د یو نه استفاده هم کوي. اما شرط دا ده چې رښتیا په سوچورت باندې استفاده وشي او د ښو هدف مقابل باندې استعمال شي. دا ډېره ښه ده.
امریکا سوي یو وروستۍ پوښتنه، اوس د افغانستان هوایي ځواک تقریبا په غربي وسلو او هغه هم په امریکایي وسلو باندې سمبالیږي، ټکنالوژي ټوله غربي کېږي، له دې مخکې ډېره پر روسیې باندې اتکا کوله، څه فکر کوئ اوږد مهال کې په یوازې په غربي او په امریکایي تجهیزاتو باندې اتکا کول د افغانستان آیا دا په ګټه ده؟
زه د خبره تاسو کوم چې امریکا له موږ نه ډېره لرې ده، د دنیا نه اخواته، ځکه موږ خو داسې خپله فابریکې هم نه لرو چې د ترمیم لپاره وي. موږ داسې فابریکې هم لرو چې د دې نېراتن پر وجاتو که چېرته خرابي وي ورته وایي چې موږ داسې فابریکې هم لرو چې د دې د سلا یا د مهماتو یا د دې تابع وکولی شي. موږ همېش احتیاج وسو، ولې که چېرته په روسي سلا د موږ سره یې موږ سره ډېر نږدې ده او د موږ تر اوسه پورې د موږ مشکلات یې راپسې وي په دې باندې چې هر هلیکوپټر یا طیاره یا تم د چېرته خرابېږي نو ډېر نږدې ځای ته ځي. مثلا تاشکند ته چې هلته هر د روسانو فابریکې دي، یا تاجکستان ته چې هلته د روسانو فابریکې دي، یا بل مملکت موږ لپاره وخت ډېر څه ضرورت ده. نو وخت موږ فایده کوو ډېره زیاته او ترمیم په صورت باندې نیول کېږي. اما په امریکا کې تر هغه پورې چې په افغانستان کې داسې فابریکې جوړېږي، یا داسې کارخانه ورته جوړېږي، یا ترمیم خانه ورته جوړېږي چې بېرته ترمیم شي، موږ به دا هلیکوپټرونه چېرته ولېږو، بلک هاوس به چېرته ولېږو؟ موږ البته مشکلات په دې کې لرو، خو اوس موږ احتیاج ډېر څه خیسته بیا کې.
دوستانو، جنرال اتکولا مرخیل و چې افغانستان ته د نوو هلیکوپټرو د ورکړې او په افغان دفاعي ځواکونو د دې هلیکوپټرو د اغیز په اړه نظر څرګنداوه. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تیر شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څوارلس وسلوال او درې ملکي وګړي وژل شوي او اته وسلوال ژوندي نیول شوي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل، تیر شپه افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ په لاله کافزرک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې څوارلس وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندي نیول شوي. د دورانی په وینا وسلوالو د عملیات په محال د ملکی وګړو څخه د سپر په توګه استفاده کړې چې پر محال درې ملکی وګړي هم په دغه عملیات کې وژل شوي.
وسلوال تر هغه له ساحې څخه د تېښتې په حال کې او بیا وروسته د خلکو له باوړې او لاسوګنځایونو ځانګړو ځواکونو باندې ټکان کړی دی. د سیمې اوسېدونکي د سپر په توګه استفاده ځینې کړې چې ځانګړو ځواکونو په غبرګون کې څوارلس وسلوال تر هغه وژل شوي دي. نو درې هغه بې ګناه د دفاع د سیمو اوسېدونکي چې دوی ځینې استفاده وکړله هم په شهادت رسېدلي دي او اته نور وسلوال تر هغه ژوندي نیول شوي دي.
درانی وای ځنګړو ځواکونو په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر موټران، لسګونه موټر سایکلونه، وسلې او نور مهمات هم له منځه وړي.
د نیوسو وسلوالو ترهګرو تر څنګ د یو د شپې دوربین، یو پای لپټاپ کمپیوټر، شپږ دواره د سراچې موټران، پنځه دېرش موټر سایکلان، شپږ پایره د راکټانداز مرمر، یو نه پایره نه شاجره هم د کلاشینکوف په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په روانه میاشت کې په کندهار کې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات زیات شوي. دوه ورځې مخکې هم چارواکو وویل چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د څلورو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال وژلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمېر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی دی. دا به هم واورئ چې د برما مشر د لومړي ځل لپاره د روهنګي مسلمانانو پر وضعیت خبرې کړي. لنډ خبرونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ګوړې اچار پروګرام خپرېږي. خو وزو برما ته د برما مشر آنګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره د روهنګي مسلمانانو په اړه وینا وکړه. د په خپل وینا کې چې ډیپلوماټانو ته یې کوله، د راخین ایالت وضعیت د اوس لپاره آرام وباله او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان به تعقیب شي چې له بشري حقونو څخه یې سرغړونه کړي. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د میانمار د دولت مشر نن په راخین ایالت کې له بشري حقونو څخه هر راز سرغړونه وغندلې. دی وویل هر چا چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي قانوني چلند به ورسره وشي. د نوبل د سولې د جایزې دوړونکې آنګ سان سوچی دا لومړی وینا ده چې د راخین د ایالت له شخړو وروسته یې ملت ته کوي. دی وویل
د سپتمبر له 15 را په دې خوا هلته شخړې درېدلې دي او د تصفیه کولو عملیات هم په ټپه ولاړ دي، خو موږ دې ته اندېښنه لرو چې اورېدلې مو دي چې یو شمېر مسلمانان د پولې پورې غاړه بنګلادیش ته اوښتي دي. موږ غواړو چې پوه شو ولې خلک ځي.
آنګ سان سوچی زیاته کړه چې میانمار د راخین ایالت د شخړو د څېړنې لپاره د نړیوالو له مداخلې ویره نه لري او د لانجې دوامدار حل ته ژمن دی. د میانمار په مرکز رنګون کې په سلګونو کسانو د آنګ سان سوچی د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. ملګری ملتونه وایي د روهینګیا کډوالو 80% کې ماشومان دي او دا کډوال د سرپناه، خوراکي موادو او دارو درملو د نه موجودیت په شمول په بنګلاديش کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپله تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د میانمار یا پخوانی برما د امنیتي ځواکونو لخوا په سیستماتیک ډول د روهینګیا د وګړو د کلیو د سوځولو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. په راخین ایالت کې د اګست په 15 د روهینګیا مسلمانانو پر امنیتي کسانو برید وکړ. تر دې حملې وروسته پوځیانو ځوابي حملې وکړې چې د روهینګیا تر 400,000 ډېر کسان مجبور شول ګاونډي بنګلاديش ته مهاجر شي.
په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه د دې هیواد مشر آنګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره وینا کړې ده. په دې اړه مو جزئیات واورېدل. اوس هم بیرته راځو د افغانانو په وضعیت غږیږو. یو شمېر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د دې خبریالانو یو استازي غلام عباس غزنوي ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان له 3 میاشتو راهیسې د دوی د پناه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او آن د دوی خبرو ته هم غوږ نه نیسي. له غزنوي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې د تحسن په اړه پوښتنې ځینې کړې.
مونږ دلته دقیقا شپږ کسان یو. دی چې زمونږ په پروندو کې رسېږي تر اوسه نه دی شوی. زه کوم خاص دلیل نه ګورم او مونږ هم په دې پوښتنه مخ یو چې ولې زمونږ په دوسیو کې رسېږي نه کېږي. ولې دلته تبعیض روان دي د سوریې، عراقي او ایراني مهاجرینو او کډوالو په منځ کې دلته روان تبعیض دي او تبعیض روان دي او مونږ هم په دې اړه نه پوهېږو چې ولې دا تبعیض دي. خو مونږ دلته راغلي یو، مونږ تحسن شروع کړی یو، دا تحسن نامحدود دی او دا زمونږ تحسن دوام لري تر هغه وخت چې موږ قانون شو.
یعنی څه غواړی بل اخر کوم جواب ترلاسه نه کوي څه بکوي؟
موږ غوښتنه ده چې د ملګر ملتونو سازمان زموږ په پرندو کې رسیدګي وکړي او بررسي وکړي او موږ دریم یو امن هیواد ته ولېږل.
د ملګرو ملتونو استازي هلته څه وایي؟ تاسو ته ولې له تاسو سره خبرې کوي نه یې کوي؟ آیا حاضر دي چې ستاسو غږ واوري که څنګه؟
دوی وایي چې موږ ستاسو غږ واورو، خو دوی وایي یوازې دوی وایي چې موږ دلته دا شمېره ورکړو، ورکوو تاسو دې شمېرې ته زنګ ووهئ او بیا موږ دوسیه ته بررسي وکړو. موږ یو کال دوه کال درې کال کېږي چې دلته داسې کارونه شوی دی او زموږ په پروندو کې هېڅ کوم تغیر نه دی راغلی.
یو وروستۍ مسله، دومره وخت چې تاسو په ترکیه کې وایي، څه ستونزې مو درلودلې؟ آیا د ستونزو په رسیدګي کې د ترکیې حکومت دولت مرسته درسره کړې که څنګه؟
دلته خو ستونزې ډېر دي. له هر څه مخکې هغه زموږ غټ ستونزې چې دي د امنیت مسله ده. موږ دلته په ترکیه کې امنیت نه لرو، دلته مافیایي ګروپونه شته دي او هر څه دلته شته. موږ داسې احساسوو چې موږ 100% دلته ترکیه ته امنیت نه لرو. په همدې خاطر سازمان ته راغلی او سازمان ته زنګ ولې چې ورور موږ داسې جدي ستونزه لرو، امنیتي ستونزه دي، او سازمان تر اوسه جدي پام نه دی کړی دی.
دوستانو، د ترکیې څخه مو واوریدل، په ترکیه کې افغان خبریالانو تحسن کړی د دوی په استازیتوب. غلام عباس غزنوی ازادي راډیو ته د خپل تحسن او اعتراض په اړه وویل. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، له ده سره پاتې کیږو او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې نن ماښام د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د تروریزم پر وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې وروسته نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا هم وکړي چې تر ډیره به له تروریزم سره په مبارزې او د افغانستان په سولې او ثبات متمرکزوي. یو شمېر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریز ټینګار وکړي. امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې څېړونکو د ډونالد ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پال منفورت د ټلیفوني اړیکو د اوریدو په خاطر د محکمې پټ حکم ترلاسه کړی. د کاربین دی وی ټاپو دومینیکا صدر اعظم وی ماریا توپان په دغه هیواد کې سختې ورانې کړي او ویرشته چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوي. او د عراق شمالي ښار کرکوک ته پولیس ورغلي تو د کوردانو د خپلواکۍ د رفرندم څخه مخکې د فرقه ایش خړو مخه ونیسي. هلته پرون یو کورد د یوې ترکمن سیاسي پارټۍ له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې ووژل شو او دوه نور کوردان او یو امنیتي کس ټپیان شول.
دوستانو، دا د خبرونو تفصیل که غواړی ولولی ازادي رادیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. د زموږ دا ویب پاڼې پاته ده. اوس هم مخکې له دینه چې د نیمې نړۍ او ګوړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، مرسی احمد زئی څو سپورتي خبرونه در وړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هند سپورتو کلب سیالۍ په لړ کې د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال د ولس کلونو لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د دغه سیالۍ په بل لوبه کې سبا افغانستان د هند ایالتي لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه راز د فوټسال ملي لوبډلې د ترکمنستان د سالون د نن آسیې سیالۍ په پنځم پړاو کې د شپږو ګولونو په وهلو سره پرون مالدیف ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د مالدیف د ګول دروازه شپږ ځلې، خو مالدیفي لوبغاړي بیا یوازې یو ځل په ګول وهلو بریالي شول. د فوټسال ملي لوبډلې له دې مخکې چین ته هم شپږ د یو پر وړاندې ماتې ورکړې وه. دغه لوبډله سبا د ترکمنستان د سالون د نن آسیې سیالۍ په لړ کې له ازبکستان سره لوبه کوي. دغه راز د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون د نن آسیې سیالۍ په درېیمه ورځ نن د تکواندو، سنوکر، اتلتیک، مویتای او کورش د برخې لوبغاړي د خپل سیالانو پر وړاندې لوبېږي. د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ د کرکټ لیګ سیالۍ په لړ کې نن د تګاب خصوصي ښوونځي او اقرا انسټیټیوټ ټیمونه سره لوبه کوي. د تګاب ورزشي مسؤول عیسا صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیګ کې سب باندې نوي لوبغاړي په شپږ لوبډلو کې ګډون کوي. د ښاغلي صافي په خبره د دغو سیالۍ هدف په تګاب کې د کرکټ لوبې وده او د ځوانانو پیاوړتیا ده. د تګاب د کرکټ لیګ سیالۍ لس ورځې مخکې پیل شوې وې او 15 ورځې نورې هم دوام کوي. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه والنسیا له مالاګا سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 10:30 پیلېږي. د دې سیالۍ د تېرې شپې په لوبه کې اسپانیول 2-2 په توپیر سلطوي ګول لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغه سیالۍ په جدول کې بارسلونا د 12 امتیازونو په درلودو سره لومړی، سیویلا د 10 امتیازونو په درلودو سره دویم، ریال سوسیدا د 9 امتیازونو په درلودو سره دریم او ریال مادرید د 8 امتیازونو په لرلو سره څلورم مقام کې ځای لري. نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د امریکایي میرمنې نانسی دوپری په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې څو لسیزې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو، د ځوانانو او ښځو د ژوندانه د ښه کولو په برخه کې زیات کارونه کړي وو.
دوی به زیاته کوشش کوي چې د افغانستان د میرمنو سره نږدې اړیکې ولري، د دوی سره په تماس کې، د دوی د زړه خواله واوري، دوی ته یو نیرو وربخي، دوی تشویق کړي د زده کړې لپاره.
هیله ده تر پای را سره ملوسی.
هغه نفقه چې ښځه یې په میړه لري عبارت دی له خوراک، کور، جامې او د درملو څخه چې د میړه مالي امکاناتو ته په کتو سره هغه مکلف دی د ښځې دغه حق ادا کړي. د افغانستان مدني قانون 113 ماده.
Don't really know where they're going. They're thirsting for knowledge of the past. You know, who am I?
دا د مشهور افغانستان پیژندونکي نانسی دوپری غوچی ځوانانو ته د خپل تیر تاریخ د ارزښت په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، نانسی دوپری د لویس دوپری میرمن یو امریکایي افغانستان پیژندونکي و. میرمن دوپری په 1922 کال کې افغانستان ته راغله. وروسته یې له امریکایي لرغونپو لوی دوپری سره چې په افغانستان کې د ډبرو د زمانې اړوند آثار کشف کړي و واده وکړ. میرمن نانسی دوپری د خپل عمر له نیمایي نه زیات په افغانستان کې تیر کړل. د افغانستان په تاریخي ځایونو، توریزم او معلوماتي سرچینو یې لیکنې وکړې او په کابل پوهنتون کې د معلوماتو یو مرکز هم جوړ کړ. د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمر خان مسعودی چې څه باندې 40 کاله له میرمن دوپری سره همکار پاتې شوی، د افغانستان د فرهنګ او لرغونو آثارو په برخه کې د میرمن دوپری هلې ځلې ستایي او وایي نوموړي په افغانستان مینه او د خپل عمر له نیمایي مودې څخه زیاته برخه یې په افغانستان کې په تحقیق، اکاډمیکو څېړنو، د افغانستان په توریزم کې تیر کړی و.
تاسو پوهیږئ چې نانسی یو ډېره فرهنګپاله او په همدارنګه د افغانستان په کلتور او تاریخ مینه ښځه وه. هغه خپله پوهه چې درلودله هغه به یې کوشش کوه په مستقیم له غیر مستقیم ډول هغه افغانان ته انتقال کړي. خصوصا نانسی ته به هغه څوک زیات ګران و چې زیات به یې کار کوه، علاقه به یې نیوله، مسلک سره به یې علاقه وه. یعنی په واقعي ډول د افغانستان دا غنی تاریخ او دا غنی فرهنګ دی هضم کړی و. د دې لپاره یې زیات هلې ځلې کوله چې دغه مسایل ټول ځوان نسل ته انتقال کړي.
میرمن دوپری د افغانستان د لرغونو آثارو، فرهنګ او توریزم یا ګرځندوی په برخه کې یو شمیر کتابونه او مقالې هم لیکلي دي. ښاغلی مسعودی د میرمن دوپری د آثارو او ځوانانو ته د بشمیره خدمتونو یادونه هم کوي.
د نه یوازې په کابل کې بلکې په ټول افغانستان حتی د مهاجرت په وخت کې ځوانان دې ته هڅول چې د تاریخ په برخه کې دوی زیات علاقه وښیي، خپل فرهنګ او تاریخ نه دوی آګاه وي. د افغانستان د فرهنګ سی واقعا یو غنی فرهنګ مو درلوده او لروی دا د افغانستان د هویت د معرفي کول لپاره د اړین ګاڼه. ځوانان ته به دا توصیه همیشه و چې تاسو خپل تاریخ سره مینه پیدا کړئ. نانسی په مجموع کې 15 کتاب لیکلي دي چې هغه واقعا ډېر علمي په ډېر علمي قوت سره لیکل شوي دي. یو د هغو جملو نه د افغانستان د ملي موزیم راهنما په انګلیسي ژبه ده چې دا د خلکو دپاره، خصوصا د تورستان دپاره، به ډېر زیات ارزښتمن و. دوم دا ډېرې تحقیقي مقالې زیاتې د سلهاو مقالې نشر ته سپارل دي چې په هره برخه کې، خصوصا د افغانستان د غنی کلتور او هنر په معرفي کولو کې او دغه د افغانستان د خلکو رسالت دی په ساتنه کې دا د اصلي مخه د دوی د تحقیقات مخه دا و.
نانسی دوپری له خپل خاوند لویس دوپری سره چې هغه هم یو امریکایي افغانستان پیژندونکی و یو ځای د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي او د افغانستان په ارتباط یو شمېر تاریخي څېړنو ترڅنګ له افغان ښځو سره هم لیده کاته کړي او د هغوی د ژوندانه د ښه کولو لپاره یې هم هلې ځلې کړي دي. ښاغلی مسعودي وایي میرمن دوپری به تل افغان میرمنې زده کړو ته هڅولې او تل به یې ویل چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي او په دوی کې لوی قدرت موجود دی.
کله چې دې خاوند سفرونه کول افغانستان مختلف ولایتو ته هغه لرغونو ساحې کې هلته به تحقیق او کندنې به یې کولې. نانسی به هم د دوی سره هم سفره وه. دوی به زیاته کوشش کول چې د افغانستان د میرمنو سره نږدې اړیکې ولري، د دوی سره په تماس کې د دوی د زړه خواله واوري، دوی ته یو نیرو وربخي، دوی سره هغه مثبت رول چې دوی باید ولوبوله شي دوی تشویق کړي. د زده کړې دپاره دغه موضوعات باندې ډېر زیات کار کړی ده او دوی به ویل چې د افغانستان میرمنې ناتوانه نه دي، په دوی کې لوی قدرت موجود ده، په دوی کې لویه توانمندي موجوده ده.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی استاد حبیب الله رفیع هم د میرمن دوپری د خدمتونو یادونه کوي او وایي چې نانسی دوپری د اکبر په نوم یوه مؤسسه جوړه کړه چې ډېر لرغوني تاریخي آثار پکې ساتل کېدل.
کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډېر زیات کار وکړ. هماغه و چې نانسی دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول او وساتل شول. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې، په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل لوستل به. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه.
میرمن نانسی په افغانستان کې په یوې داسې رشته کې کار کاوه چې دلته یوازې نارینه پکې کار کوي او ښځې په دې برخه کې چندان ونډه نه لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو د مرکز غړی فائق لهزه وایي له میرمن نانسی سره مې ګډ کار کړی. تل به یې میرمنې هڅولې چې باید کار وکړي او همدارنګه د نوموړې ځینې خاطرې هم بیانوي.
یو خانم بسیار خوش برخورد بود،
ډېره مهربانه میرمن وه، کله کله به یې ټوکې هم کولې. تل به یې میرمنې هڅولې چې باید ډېر کار وکړي. دغه چارت چې تاسو یې ګورئ، افغانستان د تاریخ په مسیر کې د تاریخي دورو رهنما ده چې په دې ګډ کار کې میرمن نانسی هم له موږ سره مرسته کړې ده. له میرمن نانسی نه ډېرې خاطرې لرم. یو ځل زموږ دفتر ته راغلی وه، زه یې چې ولیدم ډېره حیرانه شوه چې په افغانستان کې هم میرمنې د لرغون پوهنې په برخه کې کار کوي. ډېره یې وهڅولم، ډېره خوشحاله شوه او دا چې زه د لرغون پېژندنې په برخه کې کار کوم ډېره ورته جالبه وه. درنو اوریدونکو، لکه مخکې چې هم یادونه وشوه، میرمن نانسی په کابل پوهنتون کې د محصلینو او ځوانانو لپاره د معلوماتو یو مرکز جوړ کړی. لاړ به شو دا مرکز به له نږدې وګورو چې د ځوانانو او محصلینو لپاره کومې اسانتیاوې لري. دوستانو، دا د افغانستان معلوماتي مرکز ته راغلم. لومړی به د دغه مرکز له یو مسؤل کس سره خبرې وکړم. دغلته د مرکز په کتابتون کې یم او د کتابتون له رئیس نه به د میرمن نانسی او د دغه مرکز په اړه وپوښتم. تاسو نه به لومړی یو معرفي ولرو؟
زما نوم عبدالرحیم دی، زه خپل مسؤول د کتابخانه یم. دلته
ډېر ښه، که د دغه مرکز په اړه لنډ معلومات راکړئ. یو دا چې میرمن نانسی مولو کله نه پیژندله او څو کاله مو دلته ورسره کار کړی و؟
نانسی رښتیا ډېر کار کړی دی، ډېر خدمت کړی دی د افغانستان په هکله. د دې ارزو علاقمندي دا و چې باید افغانان سره افغانستان سره کار وکړي، خاصا د افغانستان په تاریخ نړۍ ته باید وښیي چې افغانستان داسې یو کشور دی، تاریخي دی. دا مرکز خپله لویس دوپری او نانسی دوپری
دا مفکوره پیدا شو چې موږ باید خپل یو مرکز یو کتابخانه پانتون کې ولرو. بیا وروسته کله چې نانسی لاړه پېښور ته، هغه ځای نه دا کار شروع کړ، تا کوم کتابونه سو د دې کتابونو جمعوري شروع کړ، او هدف دا و چې داسې یو مرکز دي چې محصلین استادان دې نه به ګټه واخلي. او اوس هم فیلحال تقریبا مونږ سره 1,500,000 زیاد کتابونه افغانستان پاک را دلته موجود دی، او دې کتابونه تقریبا اسانتیا د پاره استفاده د پاره سه نور بهرنی محققین هم باید استفاده وکي. مونږ 50,000 کتابونه او اخبار مجله مونږ پی دی اف یا الکترونیک سه تبدیل کړی دی، سه اکثرا کولای شي ای سی کیو ویب سایت نه دغه الکترونیک یا پی دی اف ډاونلود یا استفاده وکي. او مونږ سره آنلاین ډیټابیس دی، اکثرا روزانه تقریبا مون 500 زیاد مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز د دې منابع نه ګټه اخلي.
دوستانو اوس په دې مرکز هغو برخو ته هم ورشم چې محصلین پکې مطالعه کوي او د انټرنیټ له اسانتیاو څخه ګټه اخلي. دغلته یو اتاق دی چې ډېر زیات کمپیوټرونه پکې ښی دي او ګڼ ځوانان ورته ناست دي. تاسو مو نوم راته وایي؟
نعمت الله باطرزام د کابل پانتون محصل. تقریبا زه د څلورم کال محصل یم، د څلور کال کې د مرکز نه ښه ګټه اخلو. که هارد منابع وي که سافت منابع وي که انټرنیټ وي که تحقیق بخش وي، دلته ټول اسانتیاوې د یو محصل پاره شته دي.
د افغانستان د معلوماتو مرکز د نورو اسانتیاو تر څنګ د مطالعې لپاره په آزاد فضا کې هم د محصلینو لپاره یو ځانګړی ځای لري چې د یو کوچنی باغ په شکل دی چې ډیر ښایسته ځای دی. دغلته هم ګڼ محصلین ښکاري چې دوی راغلي دي، دلته ناست دي، مطالعه کوي.
ما د خود تیوري ما نشته کده بودم از چی ده همی از خود ملتی متر را.
تاسو مو نمره ته وایي؟
زما نوم ښایسته ده، د پانتون کابل د فزیک پانځه محصلیمه. موږ دلته درس ویل، یو بل سره مشورې کوو چې دا د سوالونه هم حل کوو. موږ هر وخت چې زموږ درسي ساعت خالي موږ دلته راځو، بیا درس وایو، د جنکیان نور جنکیان سره یو ځای مشورې کوو، د سوالونه کوم مشکلات چې لرو یو بل سره حلوو.
درنو اوریدونکو، میرمن نانسی دوپری امریکایو لاسلا وه چې له 1925 کال راهیسې له خپل میړه لویس دوپری سره په افغانستان کې اوسېدله او خپل ټول عمر یې د دې هیواد په اړه علمي څېړنو او تاریخ لیکنو ته وقف کړی و. د ژوند وروستۍ سلګۍ هم په افغانستان کې وې او څو اونۍ وړاندې د 90 کالو په عمر وفات شوه. نانسی دوپری د افغانستان پیژندنې د څېړنیز مرکز بنسټګره وه چې د عمر تر وروستیو شیبو پورې د دې هیواد لپاره علمي فعالیتونه ترسره کړل او د افغانستان په ارتباط 15 کتابونه ولیکل او ګڼې مقالې خپرې کړې دي. دې به همیشه ځوانان دې ته رابلل چې د افغانستان په ارتباط جامع لیکل وکړي چې ټوله دنیا یې ولولي.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګواوریتونکو سلام، خدای مو خوښ او آباد لره. اوس ټول هم دغه دوه شانو ته ډیره اړتیا لرو، یعنی خوشحالي او آبادی، چې دا دواړه اوس یوازې د چارواکو او زورورو کار دی او نه پرېږدي چې د بل چا کار ورشي. د خبرونې په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې غله ورغلي او شایان وړي، خو د کور خاوند له دې ویری چې غله رسمي غله نوي داز نه پکوي.
لکه چې غله دي
اوکی غلیسه رغم کوه
مو مور پلار مې یف کوم
اوکی رغم کوي شور م کوي چې غله ما واز و نه وري رغم لري
موري هوري
هو اورم ټول اورم رغم لري
پلار مې راوي کوم
موری
اپلار به می بود خنام کرای بخشی
ویر تخنام ویر بسکا بسکا نویمه تخنام چه زده بری یک چه میخندد
پلارا و پلارا پورت سا چه کورت اقلار اغلی دی
سقه پورت سا
کورت اقلی اغلی دی
پورت سا اغا چره توفاک کم دسر را رخ
توفاک
نو ده چه ده پانه دی لزر افغانی پر ول کلی و روای
او خزی دوزی کسان نوی
اوی دی نو روای
او مفت خبره در تخکاری بیای سبات زواب چو کوئی
زوایم جرکو جرکو توپک راوخه چه وز دل تران سرا پسی
کدیزی پیوو کم او کنیو تپیشی بیا چنگا کوی
تپی دیسی کاش که مرسی غلی دی غلی خدا سی ووی چی ویری رما نو بانی چیستا کوی
او ساده خزی در توکو خبره ندا کدا اوزی کسانوی او کومیو ټپی امرشی بیا بینو څو جواب وای
ام داسې ورته کوی چې شانی اوسیا
وونو چاره څه ده اوس په دې تور شپه څه کولای شو
بلارا په ټوپک ووله
زه ټوپک راواخلم او داسې پی وکم غلا شه احمقه هر څه ټوکې در ځخکاری خزی ژر کوه هغه ټوپک چیرته پټ کړه
ولې پټ کړم
ځکه چې کوی پیدا کړ نو وایي به چې ولې مو غیر قانوني وسله په کور کې ساتلې ده هسې مې مه پرې بندي کوه
نو څه ته یې اخیستی دی دغه زوی مړې ټوپک دې څه ته اخیستی دی
د غلو دپاره مې اخیستی خو اوس دا نه معلومیږي چې دا غله ملکي دی او که نظامي
بس نو یوه ساعته
وس د رشوت خور یو خواګه سندره واوري په خپل د رشوت خور لخلي
زم 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 رشوت تا پس زم تا پس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم 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 رشوت تا پس زم تا پس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم یو بنو موټر اخلم ضرورت دی جوړو مې یو کور بل می شرکت دی هم ضرور را ته یو خلوی تجارت دی زکمی 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 ملا تڑلک لکا لوی اغلا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم 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 رشوات تا پسی زم تا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم پرشوات مقرر شوی امزا بیرشوات تنگ لار بشینو تا دا قلم می دے داستا دے جیب جاڑا پروا می کارو نشو ناروا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم 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 رشوات تا پسی زم تا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم ولسوال شم کوالی شم که قاضی ترافیک شم یا تفتیش یا مصروفی پروانه کری مجرمان ما درازی ڈالرونه می په مخ کې ډېر اختیار پسې زم لکه مجنون یم لیلا پسې زم 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 رشوت تا پسې زم تا پسې زم لکه مجنون یم لیلا 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 پسې زم
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
او اوس دغه د یخچال کیسه هم واورئ.
دا د ټولو ارمان و چې له خیره سره پیسې پیدا کړو او یخچال پرې واخلو او بیا لکه د خانانو مزې پرې وکړو. خدای پاک مو دا سوال هم قبول کړ او د یو ښه یخچال خاوندان یې کړو. څنګه مو چې یخچال واخیست او کور ته مو راوړ، نو لا پر خپل ځای مو ایښی نه و چې د ګاونډیانو مېرمنې د مبارکۍ لپاره راغلې او ټولو په ډېره خوشحالۍ سره ویل چې شکر دی کوڅې ته یخچال راغی. دوی ویل چې په یخ پسې د ټولو سترګې وتلې او پیدا کولی به یې نه شو، له دې وروسته به ټول د یخ خاوندان شي. د ګاونډیانو مېرمنې دومره خوشحاله ویل لکه له دوی سره مو چې په شریکه اخیستی وي. خو زه او مېرمن مې دا پتن دې ته حیران وو چې څه شی په کې کېږدو، ځکه زه بېکار وم او په کور کې هم داسې څه نه وو چې په یخچال کې په ایښودلو ارزي. په لومړۍ ورځ مې مېرمنې هغه کچالو او پیاز چې د سبا غرمې د شکرې لپاره رم راوړي وو په کې کېښودل. په دوهمه ورځ مو پنځه دانې هګۍ واخیستې او په کې کې مې ښودې چې یخچال خالي پاتې نه شي. آخر مې ما او مېرمنې دا پریکړه وکړه چې د ګاونډیانو شیان په کې کېږدو، هم به مو ثواب وشي او هم به یخچال خالي او بد نه ښکاري. ګاونډیانو ته مو خبر ورکړ که څوک د ایښودلو لپاره څه لري را دې وړي. ګاونډیانو چې دا واورېدل نو خدای ورکړه. یوه د پاتې شکنې دیګ رانیولی وه او بل د شړومبو کاسه، بل یوه ترازه هندوانه رانیولې وه او بل یوه کاسه توت. خبره دې ته ورسېده چې چا به له بازاره تازه ترکاري، غوښه یا میوه راوړه، نو لومړی به یې زموږ یخچال ته راوړل چې ساړه شي او بیا یې وخوري. یخچال نه و چې سمه بلا ته جوړه شوه او موږ ته خو غټ سرخوږی شو، ځکه شېبه وروسته به درز درز دروازه وویل سوه او چورخلاصه به مو کړه. نو د ګاونډي مېرمن لور یا زوی به و او یو شی نه یو شی به یې په لاس کې و چې په یخچال کې ورته کېږدو. خبره ان تر دې ورسېده چې د شپې په دولس یا یوه بجه به دروازه وټکېده او چې خلاصه به مو کړه، نو یو ګاونډی به و او له مېلمنو پاتې د خوړو یا څښاک لوښی به یې په لاس کې و چې په یخچال کې ورته کېږدو. د موږ له یخچال اخیستلو وروسته د کوڅې ټول خلک په دې وپوهېدل چې پاتې خواړه، ترکاري، میوې او شربتونه باید په یخچال کې کېښودل شي چې خراب او میکروبي نه شي. دې حالت ډېر زیات ستړي او خسته کړو او له هوښیارانو سره له مشورو وروسته مو دا لاره ورته ومونده چې په یخچال کې د شیانو په ایښودلو به کرایه اخلو او په دې ډول به د ګاونډیانو شیان نه خرابیږي او موږ ته به هم څه لږ ډېره غریبي پکې پیدا شي. خو ګاونډیانو چې د کرایې خبره واورېده نو قسم یې وخوړ چې اخوا دروم نه ګورو، څه خو یخچال ته د شیانو وړل او ایښودل دي پکې. په دې کار سره مو که ګټه ونه کړه، نو لا اقل خو د ګاونډیانو د مالونو د ایښودلو له تکلیفه خلاص شو. اوس مې وړې لور ترې د نانځکو یخچال سینټر جوړ کړی.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، سمسور واحدي، مینا هوتک، رنا هوتک، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت خطلم درت میوان قتل وا میں بخا غدی دین شم درت می دیر و جنل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا اول و می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا چپه کې دل ما درته و نه وګل وای